څلور بجې شوې. احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویل دي چې افغانستان یې د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت د ایم ایف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې او امنیت په چارو کې جګپوري استازي جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپای ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان د ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپای ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون تیره میاشت افغانستان له سفر وروسته د دغه هیواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهېدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینه منامه کې وی غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین الویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په وروستیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبي سبب قطر کې پیل شي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبې په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکو کولای شي چې د 3 ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټیډیومونو شاوخوا منع دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد تیر یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري سره شوی ده، همکاري کېږي.
د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د ازادیو د نړیوال ائتلاف پریکړې ته اندېښمن دی.
ښایي رسمن ډېرو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي.
دی افغانستان ته اشاره کوي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم درو چې وایي د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي. د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګ کې دا مسله څرګل شوه.
د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې یغه تشویقي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی توبه وېستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف مهالنۍ مشي کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا لبد مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابرې نه دي. تفصیل په دې راپور کې
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړي دي، لدی عمل چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دي او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده، دا پریکړه کوي. تر رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سم کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک ته رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پیښ کړی دی. تر رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د خوځو وستل د دې لامل شوی چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورستر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښوده. خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ آزاد دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وځه شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې چې تیر کې جوړ شوی لپاره مخه وي اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پیښ یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري ورسره شوی ده او همکاري کېږي لا هم.
مګر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیګ دی ساري. حخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولی او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 څلوېخت پیښې ثبت شوې دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تن خبریالان نیولې چې ورسره تاوتریخواله شوې او یا هم ګواښل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په رادیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو خوځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 15% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نور وضعیت خراب توصیف کړي او 46% ویلي طالب چارواکي ویاندویان خزینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په رادیو او ټلویزیون کې د خوځو ټولنې په خپل سر کې دا هم موندلې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته 80% خزینه کارکونکي بیدندو شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له غړي توپ څخه ویستل شو. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوس مهال د نړیوال ټولنې له شمنو سره برابر نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د ایم ایف سی د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پریکړې اغیز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبریالانو څه وي.
دا به یو ډول طالبان نو کې به هیڅ د انتقام جوی را ژوندۍ کاندي او د رسنیو یو اخلاقي چتر په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و، هغه چتر له صحینه به افغانستان وتلی. خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ولې دا ائتلاف مکلف ده سی په هوادونو باندې له تشویقی لارو فشار راوړي تاسو د رسنیو په برخه کې خپل مسولیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې سي او له دغو لارو وکولای سي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي تر څو رسنیو او خبریالانو نه فشارونه کم کړي.
ام اف سی ټولنه د افغانستان د استلو اغیزې به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغه ډلې غړي توبل لا سور کړی دی، خای رسمن دغه هیوادونو په ډلې کې حساب سي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولای شي چې رسنیو، خبریالانو او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په دې منظور د نړیوال ائتلاف پتیلې د چون افغانستان غ ټول شرایط چې په خاطر لا سکړي و د محل د طالبان په دوره کې غ ټول شرایط لا سور کړی دي، نسی کولای چې د ائتلاف د سیو هیواد سي هیڅ ډول درنوي د بیان ازادۍ ته د رسنیو ازادۍ ته نه لري په خپل غړي توپ کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی و؟
افغانستان د نړۍ په سطح داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه و ګڼ کمیشنونه و بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره همداراز د معلوماتو د لاسرسي بهترین قانون مو درلود چې نړۍ په سطحې جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنیني لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولای شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
مننه بومیا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ایم ایف سي له اوسني اقدام مخکې پر رسنیو د بندیز په خاطر کوم انتقادونه چې پخوا هم پر طالبانو کې دل هغه کومه نتیجه ورکړي؟
سره لدی چې ګڼ شمیر نړیوالو نهادونو افراد او اشخاص او حکومتونو او کورنۍ سازمانونو سره د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي او د بیان ازادۍ نه دفاع کوي، بشري حقوقو پاکل باندې کار کوي. ګڼ شمېر انتقادات را منځته سوي دي. متاسفانه طالبانو د الفاظو تر شا سنګر نیولی ده او له دغو وعدونو چې موږ به هر څه بیرته سم کو ابزاري استفاده یې کړې ده. حتی دغو ټولو فشارونو ونه سوی کولی چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو قانون موجود واوسي، یو مؤسسه موجود واوسي چې د رسنیو غږ هلته ور ورسیږي، د خبریالانو لپاره د سالم چاپیریال مساعد کاندي، او حتی د ټولنیزو رسنیو کارونکي د ځینو ټویټونو یا د فیسبوکي لیکنو په نتیجه کې هم زندان ته لاړ نسی. نو هیڅ نو نتیجه نه دا ورکړي. امیدوار یو چې نړیوال سازمانونه او همداراز نړیواله ټولنه چې طالبانو سره دا اوس سیاسي او مالی روابط لري، طالبان دغه مسلې ته جواب کوی کاندي او فشار په باندې راوړي تر څو د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ته شمن پاتې سی او د قوانینو په جوړیدو کې دوی مسول کاندي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا خبريالانو د ټولنې مشر زیا بومیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونکړي. بلاول بوټو زرداری پرون په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسي شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوې، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تېره پنجشنبه ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونی خبری غونډه کې په ورته وخت کې تور پوری کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمایز بدلون ورستو په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرېس کانفرنس ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړې تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمایز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتللو. بلاول بوټو زرداری دا هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوي وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، د ترهګری په خبره پزې کی په خاص توګه په خبر پښتونخوا کې چې دومره اضافه په ترهګری کې شوی نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست چې د ترهګری حواله سره کومه پالیسی پاتې شي په هغه موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کړل ځکه چې موږ د تیر ترهګری په شان خطرناک ورځې نور نشو زغملې بلاول بوتو زرداری دا هم ویلی د تیر یو کال راهسي د ترهګری اضافه روانه ده یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي د ماشاد رادیو د یو شمیر رپورټونو سره سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کوم بل هیواد لپاره خطر نه جوړیږي
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وای د اوکران په ختیځ کې ډیره سخته جګړه روانه ده. هغه د دې سخت جګړې سربیره د خبره وکړه چې هواد ځواکونه او پوزونه راتلونکو بریاو ته خوشبينه دي. صفی الله سنگزی راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي اوکرانيانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخت جګړه دوام لري چیرې چې د هغه خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې لسلو ډیر بریدونه شند کړی دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی لخپل عسکرو دراتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13مه په خپل شپنی ویډیو پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخت جګړه روانه ده. د اوکرين صدر اعظم دینیس شمهال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13مه ویلي و چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایی برخه تخریب شویده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګاز او برېښنا د پریکېدو لامل شوي خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شاتم بولی دي. اخو د زاپروژا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بیګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زيلنسکي هم د ورځې په پایل کې یو ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولي. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څېړنیز راپور پایلې یادې کړې چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیا باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنگي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکو یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي په خپل راپور کې د 260 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلو ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لک تر لګه 15 کسان پیژندل چې په توقيف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړ شوي. راپور هم درنګ په خرسون اوبلاست کې او هم درنګ په کریمیا کې د 12 توقيف ځایونو او پوسټو سیمه په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوی غیر متناسب ډيري په یادوي.
د اوکران چارواکي وایي چې د روسي ورستیو توغندیو له امله د اوکران نیمایي انرژي سیستم ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په تقریبا ټولو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې تللې او په پلازمینه کیف کې د ژمي لومړی واوره هم ورېدلې ده. د پلازمینې و چارواکي خبرداري ورکړې چې کېدای شي د ښار برېښنا کوټ یو مخ ویجاړ شي او غیر فعال شي. تر دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي و چې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراین د روسي بمباریو سره مهاله انجینران هڅوي چې ویجاړ شوي برېښنایي تاسیسات بیرته ورخوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي رادیو په منځني سفر دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې تاسو دا ووري چې البته تر څلورنیمه بجو وروسته چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه 15 میاشتې پورې شوي دي خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه یو مفصل راپور د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. خو د خبرونه په دې برخه کې به د نشي موادو مسلې ته مخکړو. په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ وایي چې د کوکنار کښت زیات شوی دی او د ریاکو تولید ته اندیشنه لري. دا خبره ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازاد جرړو ته د خبرو پر مهال په کلک رد کړه. یو شمیر بزګرانو بیا ویلي دي چې طالبانو دوی منع کړی دي چې کوکنار وکړي، خو په مقابل کې بدیل معیشت غم نه دی خوړل شوی. په دې اړه راپور خاطر پردیس وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلې. دغه بورډ د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لوري راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه ونیول شي. په خبر پاڼې کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشئی توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ د غشان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشئی موادو استفاده کوي د بیړنۍ روغتیا لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشئی توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي ترڅو په نشه د اخته کیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمیر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو هم موږ باندې کوکنار بند کړو، خو باید موږ ته دې په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې موږ د ښه حاصل تنې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې دغسې تخمونه موږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې چې موږ ترې نه ګټه واخلو او یې موږ ته ښه حاصل لاکې.
کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسکر د ډوډۍ غواړي شي نست. دا لس کسه فامیل سرپرستي یوه عاجز ما په غاړه ده. اوس نه توجه راته کړې ده، نه د بدل معاشات راته برابر کړې دي، نه نور هیڅ توجه موږ ته نه ده کړې.
له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد د څرګندونو په خبرګون کې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خبره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لري ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند او اوس یې چې موږ د کوکنارو کښت نه لرو، پته په ډیرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوی دی او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپروي، هغه مغرضانه دي. دا اوس هم د دې بېلې پلټنې بې تحقیق د راپور خپور شوی، داسې ووایي چې زیات شوی دی. دا خو اصلا د واقعیتونو سره سلسلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشئی توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1918 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشئی موادو کښت او تولید کیږي نظارت او راپور ورکونه ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې شروع کیږي. دا لوبي په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې 4 ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شوې دي، برازیل یواځنی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 5 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د نړیوال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګوی کې شپږ سره لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، 4 د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. یولس روپیې هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي هیڅ هیواد په دې شپاړسو کې نه دی یاد شوی، او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو دوه نوي کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر څلور کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1924 او 1926 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې. روسي نړیوال جام څلور کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبې تر اوسه په 1000 هیوادو کې ترسره شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمني او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پات شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچیانو د څارلو لپاره د قماندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کمرو کار اخلي. د قماندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. د دغه ټکنالوژي په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
اټکل کې چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,000,000 او 2,000,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچیانو د څارنې، د نندارچیانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغالو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولای او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هر برخې متخصصان میشتوي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
دوه مخې ځوانان په ظاهر یو رنگ، په باطن بل رنگ. په دې اړه د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې په تفصیل اوریدل شي. د خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. خو اوس به د یو شمېر هغو اوریدونکو سب چې پیغامونه له تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري راستولي.
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر او کدو بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس وسره ډیر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډیره په بد سترګه ګوري او د خلکو ډیره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دا مشکل ته د پېټه کې کیدی او نور افغانان صبر او سلا نشي کولای او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسولین وای نو تر ټولو باید لومړی د دغه خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو د محل د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې ما دا چې د مو ازموینه وخر رسیدلې ده، د سالانه امتحانو وخر رسیدلې ده. نو د ټول والدینو مشرانو ورونو موهله هم دا چې خپل کشران خويندې ورونه و مطالعه ته آماده کړی او تشویق کې تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نو ګورو کې نو کوم سلاکسته کومه لاره جوړسته خو شپې ټول د خپل طبيعت کارونه په ګورو کې روان دي. هغه دې وکړسته چې موږ کاکټل ورپلو چارواکي ورسه وسی یو دي الباب سیم یا یو کمبار کمپاسي په شوې موږ لپاره پاله کې د انټرنیټ واتس اپ خلګي پټنګ زوم کې یخم یو نه بیا غونډې ته مونډي وی بل خاطر دا غوښتنه ده. سلام علیکم.
کریم بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالي سره څخه در سره پلان کیم. نو زما غوښتنه دا ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به یې دغه ظلم او زور او زیاتی پریږدي. که پرې نږدي پایلې به یې ډېرې خرابې وي. او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.